په ظاهر کې خودی دا شی وی چې په انتخاباتو کې درغلی شوی وي، لاسوهنی شوی وي، او دا انتخاباتو نتایج چې دا سم ندی، نو ځکه دوی پروتست کوي یا احتجاج کوي. مګر حقیقت دا دی چې یو کال وشو یا یو کال نه زیات تیر شو چې دا انتخابات شوی دي، دوی پارلمان کې ناست دي. دا اوس کوم پارلمان ته چې دوی جیلی پارلمان یا تقلبي پارلمان وایي، په دې غړیتوب دوی ته حاصل دی او تنخواګانې معاشونه اخلي، او حکومت یې په یو ایالت کې جوړ کړی دی چې کوم ځای کې دوی ګټلی دی، نو هغه کې وایي چې ډېر ښه انتخابات شوي، چې کوم ځای کې دوی بلل وایي چې دلته کې انتخابات غلط شوي. نو حقیقت دا دی چې دا پاکستان کې اصل سوال دا دی چې منتخب خلق حکومت کوي او که غیر منتخب اداري حکومت کوي. دا د 1900 یا کال کې هیڅ کله ضیاء الحق اقتدار واغستو، مارشال لا یې ولګول، هغه وروسته دا سوال موجود دی. په ظاهره خو اساسي قانون کې آئین کې لیکلي دي چې منتخب خلق حکومت کوي، مګر عملا د اقتدار مرکز یو نه دی، مختلف مراکز دي او یو کشمکش موجود دی. نو دې ټولو خبرو شاته داسې ښکاري چې د هغو عناصرو لاس دی کوم چې نه غواړي چې ډیموکراسي یا جمهوریت چې دی وده وکړي، موجود اوسي. نو دا یو قسم ته د عمران خان دی یا د ملګرو دا احتجاج چې دا ښکاري چې دوی د جمهوري نظام تخریبولو لپاره دا برنامه جوړ کړی ده.
خټک صاحب، تاسو ذکر وکړه د واک بیلابیل مراکز دی په پاکستان کې. جاوید هاشمی چې د پاکستان تحریک انصاف مشر دی، د تور پورې کړ چې په دغه ټوله کیسه کې خای پوز لاسوهنه کوي. همدارز د شاه محمود قریشی ورور هم په خپل ورور تور پورې کړ چې په متحده عرب اماراتو کې یې لوی جنرال سره قتل. چودري شجاعت حسین هم دا تور پورې کړ چې په خوانی د پوز مشر په انتخاباتو کې لاسوهنه کوله. خو د پاکستان د پوز عامه اړیکو دفتر دا تورونه ردوي. تاسو ته څخکاری پوځ شاته وو، حاضر سرویس پوځ دی که متقاعد؟
ټول فوج بار کې خویل ګران خبر ده چې له وی چې فوج ټول ناست دی. داسې خبره خو دوی شوی داسې افراد او عناصر کې دی شي، او بیا جاوید هاشمی چې دی هغه ډیر معتبر گواه دی. یعنی داسې سړی دی چې چاته یعنی په خوای داسې دروغ ویلو باندې مشهور نه دی، او بیا د دې د ګوند ډیر مسؤل سړی دی، بالکل د دې پارټۍ ډیر لوی لیډر دی. چې هغه وایي نو دې خبره کې وزن ضرور شته. خو بیا چې کله فوج وی چې هغه دې کیسه کې شریک نه دي، نو هغه سره لکونی فضام بدل شو. که تاسو ولیدل دوی د احتجاج چې د ناکامۍ طرف ته روان شو، خلک هم په دې پوهېدل چې دا اسې دوی لګیا دي، یعنی بې مقصده کار دی. نو یقینا چې څه داسې کې پښتو کې شی دی وایي چې د زلفو تورې پکې هم شامل وو.
صحیح،
د زلفو تورې پکې هم شامل وو. د دیوال سوری دومره ګور خو نه وو.
ځنې شنون کې په پاکستان کې د بیلګې په توګه ډاکټر عائشه صدیقه دغه ټول عمل ته په پاکستان کې د جمهوریت د کمزوري پر نظر ګوري او وایي چې یو ډول نرمه کودتا وشو په پاکستان کې. تاسو ورسره موافق یاست؟
زه به جزوی توګه باندې ورسره موافق یم، اتفاق کوم، مګر مجموعي توګه باندې اتفاق ځکه نه کوم چې دا یو طرف ته خو صحیح ده چې یو کوشش وشو چې حکومت ناکامه کی، حکومت واک وخی چې نشته دی یا په اسلام آباد کې واک نشته دی، مګر بل طرف ته د جمهوریت قوت هم خی، ځکه چې دا مبارزه پاکستان ته پرته وه. دا د پاکستان کې د جمهوریت تکامل یا د ارتقا یو نظاره ده. دا یو چې د پاکستان کې جمهوری نظام خپل ځان په ټولو خلکو مني، نو هغه به دې مرحله نه یقینا تیرېدلی. او نو زه وایم چې یو طرف ته خو عائشه صدیقه چې کومه خبره کړې ده هغې کې وزن شته، خو بل طرف ته بیا بل اړخ دا دی چې پاکستان کې جمهوری نظام چې دی هغه د غیر جمهوري قوتونو مقابلې ته ولاړ دی، او ټول ډیموکراتیک قوتونه پارټۍ بغیر د دې نه چې څه نظریې لري ډیموکراسۍ د پاره دا دی په یو خوله خبره کوي او پارلمان ټول متحد.
صحیح، عوامي نېشنل ګوند تر 2013 مخکې په خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند وو. عوامي نېشنل ګوند د دغه احتجاجي ناستې په تناظر کې څه دریز لري په دغه ټول عمل باندې؟
حقیقت دا دی چې د تیر انتخاباتو کې کچا سر زیاتی شوی دی هغه عوامي نېشنل پارټي وه. خلکو ته معلومه ده چې دا داسې مقابله وه د نورو ګوندونو سره لکه چې دوه کسان منډه وهي مقابله کوي، یو ته چې خپې وتړي ورته چې منډه وه، بل ته خپې آزادې پرېږدي. این پی سره خو داسې کار شوی وو، او این پی ډېر تشویش هم لرلو، خپل تحفظات هم لرل انتخاباتو باره کې. مګر چې کله انتخابات تیر شول نو بیا دوی خپل احتجاج ریکارډ کړو، خو وی وی چې موږ جمهوري نظام ځکه بنو چې که تسلسل د جمهوري نظام موجود وي نو دا غلطۍ به اصلاح شي. که خدای مکه جمهوري نظام له منځه لاړو نو بیا خو هیڅ نشته. لهذا عوامي نېشنل پارټي چې دا هغه دا وایي چې انتخاباتو دپاره اصلاحات که تاسو کوئ خبره ده، روغ خبره ده. خو که تاسو په زور وزیر اعظم نه استعفا اخلي په زور پارلیمانونه ډنګوي دا غیر آئینی کار دی غیر جمهوری کار دی او کمیونیست پارٹی د دې کلکه مخالفت
او دا تورونه چې دا دواړه ډلې په حکومت پورې کوي تاسو دا غنئ چې حکومت د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ډلې حکومت رښتیا هم په ټوله معنا باندې د حکومتداري یو خ نظام ساتلې دی په دې یو کال کې چې د پاسه یو کال کې کنا مسلې پکښته
نه مسلې شته حکومت خو یعنی داسې اشتباهګانې غلطۍ کړې دي دا مثال په توګه پارلیمان ته اهمیت نه ورکړي زه د پاکستان د سینیټ ممبر يم یو کال وزیر اعظم نواز شریف صاحب سینیټ ته نو راغلي او موږ ډېر احتجاج هم کولو چې بغیر چې راشي بل ضرور تھا اعتزاز احسن ڈیرا کلی خبروں کا تصور ہے مونگا نور دے عمران خان دے طاہر القادری دے احتجاج مخالف یو چې جمهوریت مخالفت کوي مګر هغه چې دومره شکریا ده کوم چې پارلیمان تاسو ته یاد کړو
صحیح
نو دغه سیزن خبرې وی چې هغه کې دوی حکومت شو هغه کې سلام مشورې کمې وی خصوصا پارلیمان ته اهمیت کم نو اوس د خدای وکي چې دی کدی بوران روزي چې دغه غلطیو ته توجه کی او دغه غلطی اصلاح کی
د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو لوري ته کرا شو افراسیاب خټک صاحب نو موږ چې کله به کور کړل شو او خلکو سره خبرې کوو نو هغه د مرستو لنه رسیدو شکایت کوي دا شکایت هم کوي چې صحیح استوګنځي ورته نه دی جوړ کړل شوی لخوانځي وی او باسي په کیمپ کې سہولیات نشته تاسو دا غنئ چې د پاکستان وفاقي حکومت یا د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د دغه بحران د دغه ناورین په تنظیم کې پاتې راغله دی کنه پاتې نه دی راغله مخکې هم داسې
اول خبر خدا دا چې تاسو ګورئ چې دومره لکونه به کور شوی خلک ناشتي او ډېر شدید مسلې دي هغه الته کورونه وران شوی دي دوکانې وران شوی دي هغه جوړېدو مسلې دي او دلته کې چې کم ګوند یا کم پارټي چې په صوبه کې اقتدار کې ده هغه په صوبه کې موجود نه دي او اسلام آباد کې چې د لاهور د تخت پر کوم جګړه روانه ده دوی د حکومت هغه کې یو قسم ته په دا لګول دي
صحیح
دا یعنی یو قسم ته پښتنو پوری خندا کول دي او د پښتنو مسلو پوری خندا کول وزیرستان خلک چې دي هغه ډیر مشکل حالت کې دي ځکه چې الته کې یو طرف ته دهشتګردي ده چې هغه ختمول ضرورت دی بل طرف ته دوی بې کوره شوي دي بې ځایه شوي دي او سکولونو کې سکولونه دادي چټیانې رخصتانې خلاصېږي نو دوی به کم ځای ته ځي سرپناه به چېرته وي نو شدیدې مسلې موجود دي په کار ده چې دې وخت کې د اسلام آباد کې چې کومې تماشې روانې دي په کار ده چې دا بند شي او ټوله توجه د وزیرستان کې اپریشن ته او د بیزه شوی خلکو مسلو ته باید وشي نو په دې کې صوبایي حکومت او مرکزی حکومت دواړه پاتې راغلي
افراسیاب خټک صاحب د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر په بیا بیا دا ویل چې د شمالي وزیرستان عملیات د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا خبره وکړه خو په نړۍ کې څه شکوک موجود دي تاسو څه غنئ د پاکستان پوز آیا په صادقانه توګه باندې په شمالي وزیرستان کې د ټولو ډلو پر ضد عملیات کوي کنه څه مسله پکې موجوده ده
دی عملیات او اپریشن اهمیت دا دی چې کم چې په شمالي وزیرستان کې په کلونو کلونو راځي چې کوم مرکزونه جوړ شي او تربيت مرکزونه جوړ شي او کارخانه وي وسلې وي او د وسلو چل د کولو مرکزونه او د کمیونیکیشن د مواصلات مرکزونه اغه تباشو نو یو له سره د دې اپریشن ډیر لوی کامیابی داده شي دا کار پکې شوی دی او میران شاه میرلی او د زینو کې کوم خلک د ناسو اغه خلاف قدم اوچت شوی دی او وی چې نور زینو کم دا قدم اوچتای خدا چې ورته بیا بل اړه خدا دی چې ډیر خپل د پاکستان کې کوم تاجمونه دی اغه چې دلته ناسو اغه دلته تختیدلی دی او نور زینو تناستی بیا خصوصا چې کم خلک افغانستان کې جنگ کوي اغه هم نور زینو ته لار دي نو دا سوال یقینا خلکو ذهن کې شته چې اخر یعنی که فرض کا میران په شمالي وزیرستان کې نه ناست او خلک کورما کې ناست یا پس په خیبر کې ناست نو فرق څه کوي مطلب بیا هم دلته موجود دي او دغه سي د بیا چې د ترګرو کوم نوموړي شخصیتونه دي معلوم کسان دي هغه کې یو قسم لا لاسته نه دی راغلی نو دا هم یو خلکو ذهن کې سوالونه شته نو خلک انتظار کوي چې دا اپریشن په کم طرف ته ځي او څنګه په مخ کې ځي
که څه هم خبریالان هلته نه شي ورتلل شمالي وزیرستان ته خو ځینې داسې انځورونه ترلاسه شوي دي یا له ځینو خلکو له خولې موږ واورېدل چې له مشال راډیو سره خبرې کولې هغوی اندېښنې څرګندې کړې چې کورونه ړنګ کړل شوي دي تاسو دا اندېښنې لرئ چې کورونه ړنګ کړل شوي یا بېګناه خلک یا ولسي وګړي یا څاروي د خلکو وژل شوي په شمالي وزیرستان کې
یقینا چې دومره لوی اپریشن کې او هغه کې جازونه ټینکونه او د درنې وسلې استعمالي نو هغه کې د دې خبرې امکان ډیر وی چې داسې خلک هم پکې ولګي چې هغه جنگ کې شریک نه دي او کورونا او ځنې دکانونه یا نور شیونه پکې دا سواد کې شي اپریشنو نو مونږ خو هغه وخت دا و چې مونږ ډیر تیاری کړی و او پورا ټول چې کوم مسلې وي هغه ته پام کړو نو خلک چې بکور شو هغه سره مو کوشش کړو چې پورا کوم کوکو او بیا د هغه د کورونو جوړولو لپاره مو پروژه یا پروجیکټ جوړ کړو په کار دا چې اوسنه سروې وشي چې چا چا کورونه وران شوي دي دکانې وران شوي دي تاوان ورته رسېدلی دي په کار دا چې هغه تلافي کولو لپاره تیاری وشي او دا داسې کار دی چې ګران کار دی اوږد کار دی نو دا په کار چې اوسنه دی تیاری وشي ته انتظار نه شي چې اپریشن چې ختم شي هغه نه پس پیدا کړو چې کوم ځایونه صفا شوي دي هغه ځایونو کې په کار دا چې د خلکو د کورونو دکانونو غم وشي او خلکو سره امداد وشي خلکو ته یعنی لکه ما چې ازوکو په بالاکن ډیویژن کې مونږه هرې کورنۍ ته یو خاص پیسې داسې کړي وي چې هغه کې یو کور سړی جوړ کړی شي حکومت ته پیسې ورکړي وي نو په کار ده چې وزیرستان کې هم خلکو سره دا کومه کړي.
افراسیاب خټک صاحب په پاکستان کې د څو ورځې مخکې تحریک طالبان پاکستان د جماعت احرار په نوم باندې د یوې ډلې جوړولو اعلان وکړ دغه ویش ته په دغه اختلافات ته چې د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ وو او بیا نوې ډله جوړه شوه دې ته په کم نظر ګوري وجوهات څه تر تخکاری او نتایج څه کېدای شي
نو دا خو یو قسم ته موږ یوازې په سړي چې دا اعلان نو کینو غیر خبري ګو نور خو د نن خبر نه شي څه روان دي خو دومره سره ویل شي چې یو بی اتفاقی یو هغه پکې راغله دي ان داسې معلومیږي چې ډله شوې دي او هغه ډلو کې اختلافات هم دي او داسې ښکاري چې یو لحاظ سره دی دعوه کوله چې دا نظریه لري ایدیالوجي لري یا څه فکر لري نو ایدیالوجي شغل لري هغه خو بیا په دې وړو خبرو خپلو کې بیلیږي نه کنه خو داسې معلومیږي چې دی ایدیالوجي هم کمزورې شوې ده او د خپلو کې اختلافات زیات شوي دي او په دې وجه یو لحاظ سره خو تاسو ولیدل چې څه مودې راسي څه نه څه شکر دی چې خیریت ته یعنی سر لوی واقع نه ده شوی خدای بیا هم اونه کی او خدای دې هدایت وکړي دې تم چې دې کې ډېر خلک سړي چې هغه د خپل رب نظر ثانیو کی ځکه چې د دې وطن چې څوک اوسېدونکي دي نو نه باید چې داسې کار وکړي چې خپل وطن ته د وطن خلکو ته هغه نه نقصان یا ضرر رسي خو د خیر کار نه دی چې بل انسان ته په ضرر رسي
صحیح په پیښور کې څو ورځې مخکې یو څو پاڼې یو پمفلیټونه تقسیم شولې و رساله چې د اسلامي دولت یا داعش چې په خوانې نومو داغي بیرغ هم په لګېدلې او په پښتو دری کې دغه شین چاپ شوی او غت ویشل شوی دي تاسو ته دا ښکاری چې اسلامي دولت ډله خای راغلی یا ملګری موجود دي
دا سې چې د افغانستان کې جنگ او هغه د پاره چې کیسه کوم خلک ټول دنیا راټول کړي شو راغلل نو دلته هر قسم ته خلک راغلي دي او شته دي نو زه به حیران نه یم چې دا سیده خود لک دې ته تشویش لرم چې په قسمت سره د ټولې خرابې د دنیا چې دي چې دنیا کې هر ځای روان شي نو پښتونخوا ته پښتنو ته راورسي زمونږ یو ملګری دی هغه تیر ورځو کې یو خبره کړې وه یو ټوکه کړې وه ما ډېره خوښه شوه عمر ده هغه وی چې کراچۍ کې چرته یو پوډري مړ شو نو بیا چا وی چې دی بوس کفن دفن دا هغه څوک څوک به کوي نو هغه یو کس د اردو ژبه کې هوښیار کس وی چې هغه وی چې بس تاسو یو کټ کې واچوي او یو اپ واچوي صدر په واچوي نو راځي د پښتنو سیمو ته یو سي نو دا څو سره ګورته چې وروڼه په پښتنو جماعت نه راوتل وی چې هغه وی چې راځي جنازه زالو کوم مړې دي نو د سړي خدای رالو وار په واره یو غوړ کول شروع کړ او دا نور خلک چې د اردو ژبه شو دی او کشي د لورو لوړل چې لاړل نو د اخر کې د پښتنو چې لکه دا چا مړې دي هغه وسه چې ارشه مړې اوس خو تاسو مړې دي نو حقیقت دا چې دا مړې اوس موږ ته پاتې شوی دی دا افراطیګری یا څه چې ده نو دا یو تشویش خبره ده نور دا چې لکه چې ما ارزو چې دنیا نه ټولې خبرې پاکستان ته د افغانستان جنگ نه او غیر وروستو چې دا کوم صورت حال زموږ په دهشتګردي او دا انتها پسندانه نظریات چې دا زموږ سیمې ته راغلي دي
د افغانستان تر ولسمشری ټاکنو دویم پړاو وروسته چې دغه کم بحران پیدا شوی په افغانستان کې لکه عبدالله وویل چې د رایو د تفتیش عمل هم نه مني او نتیجې به هم ونه مني دغه بحران ته په څه نظر ګوري او د دې د هواری طریقې لارې چارې څه کېدای شي
اول خو زه دا وایم چې د افغانستان خلکو د افغانستان ولس په ټول افغانستان کې شمال جنوب غرب شرق ټول کې ډیره مړانه کړې ده چې انتخاباتو کې څنګه برخه واغسته په شهامت په جرأت راووتل د تهدیدونو د یرو پروا یې ونه کړه او په ډیر جرأت سره یې رایې ورکړې. نو اول خو زه د هغې ته یو قسم ته د افغانستان ولس شکرګزار یم، یو قسم مبارکي ورته وایم چې هغوی ډیر شهامت مظاهره وکړه. خو بل طرف ته بیا چې دا وروسته د بحران ایجاد شو دې باندې لږ تشویش موږ لرو، د افغانستان دوستانو په توګه دا تشویش لرو چې آخر ډیموکراسي چې جمهوریت چې ده دې کې یو قسم ته یو مصلحت چې دی، سوله چې ده، مفاهمت چې دی، اوږه کښته کول چې دي، دا ضرورت دی. که ټول هر جانب هر فریق یو داسې جامد دریز غوره کړي نو هغې سره بیا ډیموکراسي هغې ته نقصان رسي، د پروسه چې ده هغې ته نقصان رسي. که د پروسه روانه لکه چې ما مخکې ارزو کړو چې فرض کړه انتخاباتو کې مونږ سره زیاتې وشو تېر ځل زموږ ګوند سره، خو مونږ په دې وجه دا مونږ دا نه وي چې اوس چې مونږ سره زیاتې شوي نو دا انتخابات بیا نه کېږي او یا به هیڅ نه کېږي. نو لږ مونږ ټولو فریقو ته البته یو مونږ ټولو ته احترام لرو، مونږ دپاره ټول محترم دي او د افغانستان زحمت چې دی سیاسي زحمت کې هغه یو کیمپ دی که بل کیمپ دی، مونږ دپاره دواړه محترم معتبر دي. نو دواړو ته به خاص وکړو چې د مصلحت نه کار واخلي او یو بل سره د مفاهمت لارې پیدا کړي. مونږ پاکستان کې اختلافات لرو خو چې کله داسې خبرې راشي بیا اختلافات له منځه لاړ شي. تاسو معلومه ده چې اتلسم تعدیل چې کېدو، آئینی ترمیم چې کېدو، مونږ څوارلس سیاسي ګوندونو او ډېر مخالف ګوندونو یو بل سره خو بیا بالاخره یو کم از کم پروګرام باندې متفق شو. نو مونږ به دغه خاص کوو دوارو فریقو ته.
نو تاسو دا نه ګڼئ چې په افغانستان کې دغه سیاسي جوړجاړي په طریقې باندې چې کوم حکومت جوړیږي او اجرایوي رئیس به ټاکل کیږي دا به د افغانستان نوی ډیموکراسي او نوی ډیموکراټیک ارزښتونه وځپي، د خلکو باور کم کړي؟
نه، تاسو نه ده. زه دې لږ خوشبینه یم دې خبرې ته. دا انګریزي کې وایي کنه چې تاسو یو اپرچونیټي موقع چې ده دا یعنی چیلنج هم دی خو دې کې یو موقع هم ده. مثلا افغانستان کې شاید چې د اصلاح ځینې ضرورتونه شته او راڅرګند شوي دي، نو که هغه د مشرتابه دواړه طرفونه په دې کښېني او مثلا په آئین کې چې کوم تبدیلۍ ضرورت دی او هغه وکړي نو دا خو مثبته خبره ده او دې سره به جمهوریت به مضبوط شي، کمزوری کېږي به نه. او جمهوریت کې مصلحتونه کېږي، ټول دنیا کې کېږي، ډېر پرمختللي هېوادونو کې هم کله کله د ملي یووالي حکومتونه جوړ شي سره دې چې انتخابات یو فرق ګټلي خدا چې بیا چې چا بلې هغه متر یوځای شي، ځکه چې ملي وحدت ضرورتي چیلنجونه داسې وي. نو افغانستان ته خو داسې چیلنج پیښ شي، د غیر ملکي قواوې وځي، نو دې وخت کې خو چې افغانستان کې څومره زیات سیاسي قوتونه شاملېدای شي په حکومت کې هغومره بخي.
ډېره زیاته مننه افراسیاب خټک صاحب، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ،
کورم آباد.